او سوریدن کو مشال رادیوی مجله خبرونه چې زموږ همکار نجیب عامری جوړوي تاسو ته ورو
د مشال رادیوی مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیزا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. د مهربان خدای په لورینه دا د دویمه غنه هم ستاسو په وړاندې ده. د لومړۍ غنې په لارو برخې دوستانو ستاینه وکړه چې موږ یې د مینې منندوی یو. بس هم دومره ویلې شو چې ګل دې راکو په خندا شوې زه دې له ګله په خندا خوشاله یم. د مشال رادیوی مجلې په دې غنا کې به ووره جنگونو پر پښتو ادب ساغیز وکړ. یو لیکوال وایي
په دغه لره بر پښتونخوا چې کومه د پښتنو سیمه ده په کم باندې چې دا لدی سکلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی یقینا د دغه یو ډیر زبردست رد عمل چې دی ازموږ په شاعری کې سته.
انزورګر حمدالله ارباب وایي د تصویرونو له لارې د سولې زغم او عدم تشدد د خورولو هڅه کوي.
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسول هدف دا چې یو بل باوجود د اختلافات وزغمی او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
د سوات ځوان سندرغاړی عمران سوات خپل روستي فعالیتونه را سره شریک کوي.
دا چې ما تقریبا یو 50 غانې به ویلي سره سپوري او یو درې البم می کړی دی.
د پښتو ژبې د وروستیو چاپ شو کتابونو په اړه هم درته معلومات ترکو. اوریدونکو د دې ترڅنګ نور ډیر خواږه مهم پر تاسو پیرزو دي. خو په سر کې راځي د ونی کلتوري خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
په کوټه کې د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان 28 تن ولمنځل شو. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو هم ګډون وکړ او د باچا خان ژوند او کار یې وستای. پر دې موقع پیژندل شوی شاعر درویش دورانی وویل باچا خان پښتون ولسته د سولیز ژوند درس ورکاوي او د مینې استازی و. باچا خان د یو سیاسي مبارز ترڅنګ یو لیکوال هم و چې پښتانه د هغه له مرګه پس هم د هغه له کتابونو استفاده کوي. خبریال محبوب شاه فریدی د جنوري پر 19 نیټه د کارخانو پاتک سره نږدې په تر سره سوي ځانمرګي حمله کې ووژل شو. نوموړی د خبر ایجنسی یو ځوان خو با استعداد د خبریالو او د ګنشمیر رسنیو سره د یو فعال خبریال په توګه کار کاوه. دی په خپل پلرنۍ حاضره باډه کمبخیل کې خاور ته وسپارل شو. د پکتیا په څمکنیو کې ځای لیکوالو شاعرانو او مشرانو د حمید بابا ادبي بهیر بنسټ کښېښودې. په دغه غونډه کې د څمکنیو ډنډه پټان جانخیلو لجا منګل او یو شمیر نورو ولسوالیو لیکوالو شاعرانو او خبریالانو ګډون وکړ. د غونډې په لومړۍ برخه کې د بهیر پر راتلونکو فعالیتونو خبري او په دوهمه برخه کې مشاعره وشوه. د حمید بابا ادبي بهیر به د هیواد د نورو ادبي بهیرونو په څیر فرهنګي چارې پر مخ وړي. د جنوري پر 16 نیټه د 400 په باچا خان پوهنتون کې د سولې په نوم مشاعره پر یاد پوهنتون د برید له وجه وځندېدل. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو ته په دې مشاعره کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د برید له وجه مشاعره تر نامعلومه وخته پورې وځندېدل. هلته په پېښور کې د پښتونخوا د سلګري د ادارې لخوا میرمنو ته د هنر هوا په نوم ترتیب شوی کلتوري پروګرام هم ځنډول شوی دی. په کابل کې د ټلو تلویزیون د کابورا پروډکشن پرموټر د ځانمرګ برید لوجي د څو میرمنو په ګډون اوه تنه وژل سول او له شلو زیات ژوبل سول. کابورا پروډکشن له انګلیسي، اردو، هندي، ترکی او یو شمیر نورو ژبو ډرامې، دری او پښتو ته ژباړي او د ټلو تلویزیون په پرده ننداړې توړاندې کوي. افغان ولسمشر اشرف غني د خبريالانو ټولنو او مدني خوځښتونو د ټلو تلویزیون پر همکارانو سوي برید غندلې دي.
د ونی کلتوري خبرونه مو له احمد شاه اعظمي نه اوریدل. په پاتې خبرونه کې مو هم درته ادبي او کلتوري توکي ځای کړی دي. دا اوریدو لپاره را سره تم شي.
ا
رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. جنگ د بدمرغۍ دوهم نوم دی او د دې بدمرغۍ په لومو کې راګیر انسانان پوهیږي چې د سولې قدر څه دی. جنگونه د ټولنې هره برخه اغیزمنه کوي، پر کلتور او ادب هم اغیز شیندلی دی. یو شاعر، لیکوال او انځورګر هله یو فن پاره زیږوي چې له یو خاص کیفیت څخه تیر شي. پښتانه ادیبان او شاعران د جنگونو پر مهال له کومو دردونو څخه تیریږي او دغه درد د دوی پر تخلیق څومره اغیز کړی دی؟ د مشال لاډیو خبریال نیاز موساخیل په همدې موضوع له کوټې موږ ته دا راپور راستولی دی.
بلوچستان کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال محمود ایاز وایي چې جنگونه که څه هم بد نوم او بد اثر لري، مګر له منځه ادب همیش ډیر قوي راوتلی.
یقینا ګوره، دا خبره موږ ټول منو چې د دنیا عالمان، قادان او پوهان چې دي هغه دا دعوه کوي چې ښه ادب چې دی هغه د دویم جنګ عظیم پر دې عمل کې تخلیق شوی دی. نو هغوی دا دعوه لري که چیرې دویم جنګ عظیم نه وای سوی نو دون ښه ادب به ګرد سره و دنیا ته راغلی نه وای. نو زه په خپله هم د دې خبرې په اعتراف کې یوه بله خبره ورسره نښلوم، هغه دا چې په دغه لره بره پښتونخوا چې کومه د پښتنو سیمه ده، په کوم باندې چې دا له دیرشو کلو کم مطلب دا ناروا جنگ چې کوم مسلط دی، یعنی زموږ د لرې برې پښتونخوا دیوالونه، مځکې، خاورې، درختې، مطلب دا د لکونو په تعداد چې دي سرونه د دغه جنگ شومه ګرځېدلی دي. یقینا د دغه یو ډېر زبردست رد عمل چې دی زموږ په شاعري کې شته.
محمود ایاز زیاتوي په دغه اساس د نورو سیمو په څیر بلوچستان کې هم ډېره غني او وتلې پښتو شاعري سوې ده.
هغه قسمه شاعري ده، هغه که درویش تورانی صاحب شاعري ده، هغه که د سید خیر محمد عارف صاحب شاعري ده، که د گوهر صاحب ده، یا که دلته نور شاعران دي، مثلا سویل جعفر دی، رازق فهیم دی، یا مطلب نیم آزاد دی، یا نور داسې ملګري شاوخوا کېدی سي د ځینو کسانو نومان له ما هېر سي. تقریبا په دا هر شعري مجموعه کې موږ د دغه اثرات چې دي دا سته، مطلب دلته یو ویره، یو وحشت، پوسوې، یو بیقینی او یو تنهایی، یعنی بلکې یو داسې احساس محرومي لا هم مطلب په دغو شاعرانو کې سته.
د بلوچستان پښتو ژبې یو بل وتلی لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف هم د محمود ایاز نظر منی او وایي چې
زموږ د دې سیمې که محمود ایاز دی، که رازق پهیم دی، که عارف تبسوم دی، او که دا نور شاعران دي چې څه یې لیکلي دي، چا ډایرکټ ور لیکلي دي او چا انډایرکټ لیکلي دي، خو زما په خیال په ګردو کې دغه اثر شته چې دا د وطن دربدري، د خلکو مرګ زوبله، د خودکش حملې، انسانان وزل او رور وزنه، د دغه ګردو درد د هر شاعر په شعر کې میسوږي او د دغه اظهار تقریبا د سویلي پښتونخوا هر باشعوره شاعر یا د حالاتو سره اړه لرونکی شاعر چې هغه تجزیه هم کولی شي، هغه خپل یو فکر هم لري، د ګردو په شاعري کې دا ذکر موجود دی.
بلوچستان کې پښتانه شاعران په دې نظر دی چې که یو خواته دوی د جنگونو او کړاوونو درد محسوس کړی دی، خو بل اړخ ته یې ورسره په خپلو شعرونو کې د امید او خوشبینۍ لمن هم له لاسه نه ده ورکړې او ځای ځای یې دا هیله څرګنده کړې چې له ویرونکې تیارې وروسته به روڼ او ښه سباون هم هرو مرو ځلیږي.
د پښتنو په جنگ نړۍ هم اوښکې توی کړې دي. د هند پخوانی لومړی وزیر اټل بهاري واجپای کلونه پخوا د افغانستان د جنگ په اړه یو نظم په هندۍ ژبه لیکلو. دا نظم ما په هماغه وختونو کې راژباړلی و او زما د شعرونو په لومړیو ټولګو کې چاپ شوی هم دی. د مشال همکار پامیر سایل درته د واجپای د نظم پښتو ژباړه په خپل غږ کې دراوروي.
د خیبر په دره کې یېږ پورته له فضا نه مردکی دی، نور لاندې د انسان پر لوري نه راځي، نور دې ناګاساکي په بم نه ولي، نور دې د اټوم خبرې نه کیږي. موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنګونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو. اے د اسلحې په ګودامو باندې واورې واکدارانو ښه مو پیژنو، نور مو نقابونه مخ نه لرې کړئ، څو بلا پلورل د کفنونو کړئ، بس کړئ د ژوندون جنازې مه باسئ. واورې نړیوالو د جنگ څه معنا، واورې نړیوالو د جنگ څه معنا، بیا هم کله جنگ سره شوق لرئ لاس راکړئ، له لوږې سره جنگ کوو یا له ناروغیو سره جنگ کوو، بس د ورشوګانو شنو رنګونو کې نه غواړو سرخی د وینې، نه غواړو یو جسم دی بلک دو روحونه دی، هند او پاک په اصل کې دو ورونه دی، یو ځلینه درې ځلین ختی دی، نور جنگونه نکړی پوهیدلی دی، موږ یې غندنه په هر ځای کې کړو، برید که د بارودو له هر خوا نه وي، دا که د روسیې له توپخانې نه وي یا توغول شوی امریکا نه وي، ځمکه یې ګلګونه کړه په سرو وینو، ورک دی شي بارود او باداران د دوی. پام وکړئ لږ ویښ شئ خلکو، وګورئ بیا د هندوکش پر سر لرونه دي، تکې سرې مخوکې یې نیولې دي، وګورئ بامیان ته د څټک گزار څه رنګ زلزلو غوندې جوټې ورکړې، وګورئ کابل پر زړه زخمی شولو، وګورئ غزنی ته چې چا ونیوه، هاغه دی خیبر ته نظر واچوئ، جگ د غره په سر باندې یو ایګ ولاړ، قهر نه غوریږي او اعلان کوي، مه راځئ د جنگ په نامه مه راځئ، موږ له جنګونو ستړي شوي یو، موږ اوس د امن پر لار تلل غواړو، تخم د جنګونو ورکول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو، فصل د مرګونو ختمول غواړو.
حمدالله ارباب شاعر نه دی، خو ناسته پاسته یې له شاعرانو سره ده، الله پاک پرې د یو بل هنر لورینه کړې ده. ارباب د برش، رنگ او کاغذ سره خپله یاري پاللې ده او د انځورګرۍ په میدان کې نوم ځلولې دی. ارباب د جانانه خویونو مالک دی، انځورونه جوړوي، مینه ویشي او په بدل کې لال او جواهر څه چې د چا نه کنجه کې هم نه غواړي، پیلو سمینه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سولې راتګ یې لوی ارمان دی، دی د انځورونو له لارې د سولې د راوستلو هڅه کوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو همکار باز محمد عابد ورسره خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې د انځورونو له نندارتونونو څخه موخه څه ده. دی وایي
انځورګری خپله یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو، دې ته موږ نوم ورکړی او زغم انځوریز نندارتون. د دې نه مخکې یو بل مشران انځوریز نندارتون هم په کابل کې موږ جوړ کړی، خو موږ تاسو کو د افغانستان د تیرو څو لسیزو کې وګورو، داسې بدبختۍ او ستونزې رامنځته شوې چې خلک یې په مختلفو ډلو ټپلو، افکارو او احزابو وویشل. که نورې نړۍ ته بیا وګورو، خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کېږي. له بده مرغه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره څوک ولري، نو دښمني در سره کوي، طرفګني در سره کوي. نو زموږ غرض دا و چې د دغه زغم انځوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران، ځوانان، دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي، یو بل ډېر سخت مخالفت کوي. یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هېڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نولې نو د دغې نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې، د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دلته مو چې سمو د وړاندې یو نندارتون وړاندې کړو، د ټول د باچا خان بابا تصویرونه وو او تاسو هغه ته عنوان ورکړو د باچا خبره، دا غنمو مطلب سو
بالکل عابد صاحب زمونږ د بادشاہ خبرې هغه کې د فخر افغان بادشاہ خان بابا رحمت الله علیه خبرې وی چې هغه خبرې چې هغه په خپل وخت کې افغانانو ته په ځانګړي توګه پښتنو ته کړې وي چې د تعلیم په برخه کې وي د روغې جوړې په برخه کې وي یو بل سره د خدمت او هغه د خدای خدمتګاری چې کوم فکر دی د هغې په حکله وي نو په اوسني وخت کې ځوان نسل ته دا ډېره ضروري ده چې دوی په دغه د ګډوډۍ په د بحران په دې حالت کې ډېر ځوانان بېروزګاره دي سرسام حالت غوندې دی نو په دې کې دا ډېره ضروري ده چې دوی ته د هغه مشرانو لکه د بادشاہ خان بابا دغه پیغام ورسوي چې دوی په ځای د دې چې خپل وخت داسې ضایع کړي کېدای شي ولسي خدمت وکړي د خپل کور نه شروع کړي د خپلو خپلوانو نه شروع کړي د دوستانو نه شروع کړي او د ولس خدمت وکړي خدای خدمتګاري وکړي نو غرض هم دې دغه و چې ولس ته د بادشاہ خان بابا خبرې ورسو او هغې د خپل وطن خدمت وکړي
یو تصویر چې جوړه څومره وخت پې لګیږي
نو د تصویر محتوا موضوع څه شی ده سایز څومره ده داسې انځور هم ما جوړ کړی چې هغه په یولس دولس ثانیو کې ما جوړ کړی دی او داسې هم شته چې یوه اونۍ وخت پې هم تیر شوی دی یو ورځ وخت پې هم تیر شوی یو ساعت نیم ساعت دقیقو په منځ کې د انځور د څرنګوالي پورې دا تړلې خبره
دا خو ما ته معلومه ده چې تاسې د چا نه زده کړه نه ده کړې بلکې خپل خدادات استعداد هم په کار اچولی دی او تر دې ځای را رسیدلې تاسو نه غواړئ چې نور ته زده کړه وکړي
بالکل زما یو لوی هغه خواهش ده چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د پښتون په سیمه جلالآباد کې د سیو انسټیټیوټ چې هغه نوم موږ ورته د خپلو هنرونو انسټیټیوټ ټاکلی دی خو نور مالي امکانات نشته دی زه غواړم البته زه ممکن دا ظرفیت ونه لرم چې خلک په دې برخه کې په کوم شکل چې په کار دی هغسې د ورته زده کړه برابره کړم خو که امکانات لاسته راغله نو ضرور به انشاءالله دلته یو انسټیټیوټ پرانیزم چې د هغې لارې به د خطاطۍ او د انځورګرۍ د نورو برخو په هکله خپل ولس کې ځکه زه مطمئن یم چې په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي او باید هغې دې برخې ته پام وکړي تر څو د خپل ولس خدمت وکړي
د انزورګر حمدالله ارباب خبرې مو واورېدلې د بل پښتون زلمی خبرې هم در اورو چې موسیقي پیشه نه ده خو د خپل شوق له مخې ورسره غاړه غړې شوې ده د عمران سواتی خبره کوم چې ځوان هنرمند دی دی به د ځان په اړه وغږیږي خو اول د هغه یوه سندره لږه دلته خپرو
پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم پدی کلم پدی کلم کس ہزار قسم لفن لرم نوس دمر لرم بس لاس کے کلم لرم ماپس کاغذ باندھے جوڑ سا کھلے تصویر کھلو زیکم شاعر گلا خدا میں مصور کرلو ماں پٹو جہان کی سکھانی ورل پیدان کو ماں پٹو جہان کی سکھانی ورل پیدان کو دام بے بسی واسطہ تصویر میں پڑ نکڑو
زمانم عمران صادق دی او زه د خیبر پختونخوا د سیمې سره تعلق لرم دا خو دا کم زمون کې مشران کم سینیئر سنگران دي خیر محمد صاحب شو دا رحیم شاه صاحب شو دا نور شو کنه زه دوی نه متاثره شوی وم نو دې د وجه ما سنګینګ لایف ته زر وکړم هغه هم زه زما دا پیشن دی پروفیشن نه دی
تاسو وی چې دا ستاسو مسلک نه دی یا پروفیشن نه دی شوق مو دی نو د پیشې د لحاظ نه تاسو څه کوئ
زه خو خپل ډیزاین کوم د پیښې د لحاظ نه
څه شی ډیزاین کوي تاسو
دا کپري ډیزاینینګ سری بوتیک سټیچینګ ډیزاینینګ برایډل ډیزاینینګ زه خپل ډیزاینینګ کوم
مومل ته په سواد کې
نه نه دي زه په خبر ته راغلم
خبر ته راغلی او دا اولنې استاد موسوکو موسیقي در ته چا از دکړه
دي ستاد خو ما د استاد نظرګل نه غستېفان خو به ور سره کوشش کوم کولو یو استاد اس مې رنګ شاه سره تقریبا مې اختیار کو مې اوس چې کوم پروپر استاد مې پروفیسر اے آر انور استاد دی هغه ما ته دې تربیت راکړي
اے آر انور سے خو په کراچي کې وی کنه
نه دي اگر هغه لیک شو ورته
صحیح نو تاسو اوس پورې لکه سمره سندری مو ویلي کیسټ مو راغله ک کلیپونه مو جوړ کړی ک په خپل هنري حلو زلو پاړه مونږ ته معلومات راکې
داسې ما تقریبا یو پنځوس گانې به ویلي دي تر اوسه پورې، او یو درې البم مې کړي دي.
او دا کوم ځینه بیا خپاره شوي دي دا پنځوس سندرې او دا البمونه؟
یو البم ما کړو تقریبا 2006 کې دیدن په نوم باندې ما کړو، بیا مې بل البم په 2012 کې وکړو د جنون په نوم، بی بل البم ما ریډی کړو د تصویر په نوم باندې.
عمران، ځوانان سندرغاړي ستا د عمر چې دي پیغلې او ځوانان، دوی څنګه روان دي د نوې موسیقۍ باره کې ستا څه خیال دی؟
یرا اخو صحیح روان دي، ولې چې زم په دې کول کې شامل کما، خو کم سے کم دوی ته پکار دي، دوی ته پروپر دا بار باندې دوی ته پکار دي چې د شاعرۍ ډېر ښه خیال وساتي، یو د کمپوز او یو د شاعرۍ.
صحیح. عمران، جوړه سندره دی ویلې جنکو سره؟
او جوړه سندره مې ویلې دي، خو هغه زه زیات تر نه خوښوم، ولې چې شته ما یو دوه دانې مې ریلیز کړي دي، یو ما ته ښه ریسپانس ملو شوی دی په سوشل میډیا باندې، هغه ریلیز شوی دی، نو کوشش کوم چې هغه نه ځان سیټ لس ساتم، خو مارکیټ داسې دی چې ډیمانډ شي خامخا مجبورې نه دی.
صحیح. عمران، د خپرونې په دې برخه کې کېدای شي یو څه زمزمه کوي اورېدونکو ته، تاسو کومه سندره چې ډېره مشهوره شوي او لږ یې تاسو نه بغیر موسیقۍ نه اورو؟
ولینا ولینا په دوانو سترګو د خیر صاحب ولینا
مهرباني.
په بل وطن کې مسافر جړوي، پچی د ګل په شان خیبر جړوي، وطن کی مسافر جڑبے پچھے تغل پشان خیبر جڑبے.
د اماتور هنرمند عمران سواتی خبرې او سندرې مو واورېدې. د خو شاعرانو په شاعرۍ پسې کتابونه چاڼوي. که تاسو هم خبرې دل غواړئ چې په دې وروستیو کې کوم پښتو کتابونه چاپ شوي نو معلومات درکو. په سر کې کابل ته ځو او د سپین سهار نه اورو چې دانش کتابخانې په دې وروستیو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
مننه. په دې وروستیو کې دانش خپرندوی ټولنې ډېر ارزښتناک اثر خپر کړي دي چې د هغو له ډلې نه یو هم د هېواد د تکړه ژورنالیست او لیکوال شهرت ننګیال کتاب دی، 12 ګرامه مغز نومېږي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، په دوو ټوکو کې چاپ شوی، دا ژباړه ده د انتظار خادم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ خپور کړی. کتاب نوم دی ولی موبایللا، په عراق او افغانستان کې د پوځي دندې پر مهال د یو جنرال یادونه دیده. بل کتاب چاپ شوی دی، د یوازیوالي دیوال، د نړۍ د 650 نامتو شاعرانو د 115 پښتو شوي شعرونه دي، ژباړن یې سیدا محمد نظری دی. بل په دې وروستیو کې د هېواد د تکړه شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان نوی کتاب چاپ شوی، زرزری وزری نومېږي، دانش خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، د ژوند روغتیایي لارې، د ډاکټر محمد ابراهیم شینواری. بل نوی کتاب چاپ شوی دی، د ماشومانو ستونزې، د ماشومانو د لسو لویو ستونزو تشخیص او درملنه ده، لیکوال یې ډاکټر عبدالکریم بکار دی او ژباړه یې هدایت الله حمیم دی. بل د ماشومانو لپاره یو نوی بل کتاب چاپ شوی دی چې تنکۍ هیلې نومېږي، لیکوال یې معصومه غرنۍ ده، او دا هم د ماشومانو لپاره کیسې او ترانې دي، په ښه بڼه باندې چاپ شوی دی، دننه رسامي شوي انځورونه لري.
اوس ورځو ننګرهار ته او د مازیګر کتاب پلورنځي له مشر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب ناورو چې دوی په وروستیو کې څه خپاره کړي دي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسي. زه د مشال لاډیو قدرمنو اوریدونکو ته مینه او سلام ډالۍ کوم، او امیر صاحب ستاسو اوریدونکو ته زه دومره ویلی شم چې موږ په 13 میاشت کې دری کتابونه چاپ کړي چې یو د لنډو کیسو کتاب دی او دوه ناولونه دي. د لنډو کیسو کتاب ځوان لیکوال نصرت ارمان دیارلس کیسې په معجزه نومي کتاب کې راټولې کړې دي، او همدارنګه یو ناول د انګلیسي ژبې نه طارق نجیب زمونږ انجینر ملګري طارق نجیب ژباړلی دی، دا د ایف سکاټ فیټس جیرارد ناول دی او د جی ګیډس بی کیسه ده، او دا هم د زرو ټوکو په تیراش په 186 مخونو کې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. همدارنګه دویم ناول او دریم کتاب د مازیګر کتاب پلورنځي هغه قاتله جلی ده، دا د اردو ژبې لیکوال ډاکټر شعیب منصور اثر دی چې زاهد سمدجی ترجمه کړی دی، د اردو ژبې نه پښتو کړی دی.
گران اوریدونکو کیسه هم دومره نه ده خو وخت نشته، نور ډېر خبرې به په راتلونکي اونۍ کې کوو. تر هغه پاک الله مو مل.
بستر کی ولی سری پام چوار دے خطا نشی ممن لے غر غری دے مجنون گریوان تکورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تکورا نپراند مغلا کو فواری مختب گلشی بیا گنچاشی مختب والے لمبے کان یہ گلد گلشی